السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلورویشتمه نیټه ده چې د 2008 میلادي کال او بخې 2013 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده. یوازې درې ورځې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پاتې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په شان په خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لادرکه شوي سعودي خبریال جمال خاشقچی د قضیې په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدید، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم
ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د را روانې شنبه په ورځ چې د میزان یا تلې 28مه نیټه ده ترسره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم داریم که اینا بنا بر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینا از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
د څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د چارو مسؤل توبی لینزر ویلي چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. د هغه په وینا وچکالی د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزورې حفظ الصحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نس ناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ الصحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکارۍ پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازده رادیو خبرو ناوری ولسمشر دونالد ترامپ وی ده سعودی عربستان لپاچا سلمان سره ده سعودی خبریال جمال خاشقچی ده تریتم که دو پا اره خبری کری او ده بحرنه چارو وزیر مایک پومپیوی سم دستی هغه هیوات تا استولی چه لپاچا سره او گوری خغلی ترامپ خبریالانو تاوویل پومپیو با سعودی عربستان او ده ارتیا پا صورت که نورو زایونو لکه ترکیه تا هم اولارشی د بهرنه چارو وزیر مایک پومپیو سعودی عربستان ته ځي موږ به هیڅ شی پټ پرې نه ږدو ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشقچي سره څه پیښ شوي ترامپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچي څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې هغه زیاته کړه
کیا پور ماندا لا کوپراسیون کلتورل ای هیومانیتیر Et la France n'envisage
France tasnim la lariche pe de marhala ke le Pyongyang sara diplomatic arikiting kri par de mauzo ba de atomi waslo aw balistik to gandayo de dwaro koreagano de ariko aw de bashari hakuno de waziyat prana ke ga urushi
bilateral diplomatique
ماکرون زیاته کړه تر څو چې دا هدف نوی ترلاسه شوی پر شمالي کوریا لګول شوي بندیزونه به نرم نه کړي دواړو کوریاګانو سولې ته د رسېدو د هڅو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ هم په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوي دي دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلي دي چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده د خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو کل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د رای ورکوونکو د امنیت ډاډ ورکړل شوی
دغه مرکزونه چې په دقیقې حساب درته وایم چې 1500 اویا مرکز دي چې دا مونږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا تایید شوی دي چې دلته به امن کیږي
لبل خو دولتي چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې پر منبرونو د واس پر محل د کاندیدانو ته کمپاین نه کوي په نورو راپورونو کې د نیمروز ولایت د کډوالو ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو موارد زیات شوي دي په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د قضیې په اړه وروستي جزئیات درکوو او واباورئ چې ټاکل شوی نن د انګلستان په پارلمان کې د لومړي ځل لپاره یو ربات یا کمپیوټري انسان حاضر شي او د خپل مصنوعي ذهانت په اړه معلومات ورکړي اورېدو ته را سره اوسئ زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي امنیتي ګواښونه د انتخاباتو پر وړاندې چې د روانې شنبې په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي خو د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هلمند چې څه کم 15000 سل مرکزونه بچ دي ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوم لیکنه شوې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د تلې 28مه ده د رای ورکونکو پر مخ پرانستوي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که چیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې کومه سیمه یا سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پرانستل شي.
دغه مرکزونه چې په دقیقې حساب درته وایم چې 15000 اویا مرکز دي چې دا موږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا تایید شوي دي چې دلته به امن اوسېږي، ولې که انتخاباتو په ورځ کې ناامنه کېږي او تهدید کېږي او هلته د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ اوسېږي، طبعاً چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه ځای کې انتخابات کوي چې هلته امنیت تامین اوسېږي او امنیتي ارګانونو اجازه راکړي.
ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چې رایه ورکوونکي وکولی شي په ډاډه زړه خپلې رایه وکاروي د کمیسیون لومړیتوب دی، او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یوه ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون پروان ولایت د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسؤلین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت هم خلک ډیر اندېښنه لري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلي هاشمی دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي، او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا څکم شپږ تر نفر پورې دغه ترمن دی ته ورسېدو، دا به تر پنجشنبې او جمعې کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
و موریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو د څېړنې په مقصد غونډه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي د جماعتونو ملا امامان اجازه نه لري چې د منبرونو له لارې د کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي. د دې وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ملایان چې خلک د یو مشخص کاندید په ګټه هڅوي قانوني چلند به ورسره وشي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملا امامانو په ګډون د دولتي کارکوونکو لخوا د ځانګړو کاندیدانو په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه سپی راکوي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي جمعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځایونه دي، او هیڅ ملا امام اجازه نه لري چې د منبر او جمعات له ادرسه د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کمپاین وکړي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ وویل چې تر اوسه په دې اړه دوی ته شکایت نه دی رسیدلی، او که چیرې ثابته شي چې د جمعات ملا امامان په کمپاین کې لاس لري له قانوني چلند سره به مخ شي.
جمعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځای دی، او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د کوم ځانګړي نوماند په ګټه پکې تبلیغ وشي، او یا هم خلک دې تاړ شي چې کوم ځانګړي نوماند ته رایه ورکړي. که چیرې داسې کوم څه ثابت شي د قانون په مطابق ورسره چلند کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په ښارونو او ولسوالیو کې اکثریت ملا امامان د حج او اوقاف وزارت له لورې معاش اخلي، او د افغانستان د ملکي خدمتونو له کارکوونکو څخه حسابېږي. د انتخاباتو د قانون په اساس دولتي چارواکي له نوماندانو د ملاتړ حق نه لري. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ځانګړي فرمان له لارې ویلي و چې هیڅ امنیتي او ملکي کارکوونکي دا حق نه لري چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یا د کوم ځانګړي نوماند په ګټه کار وکړي. خو په دې ورسېو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې د عامې روغتیا او کرنې وزیرانو له یو ځانګړي نوماند څخه ملاتړ کړی و. په دې ورسیو کې د پوهنې وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت ډیر لس کارکونکي او ښوونکي د ولسي جرګې د نوماندانو په ګټه د دغه وزارت له امکاناتو د ګټې اخیستنې په تور له دندې لرې شوي دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دولتي کارکونکو او ملا امامانو په ګډون د ځانګړي نوماند په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات له دیني عالمانو او د جومات له ملا امامانو وغوښتل څو ځانګړي نوماند ته د کمپاین پر ځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چې یو شمېر علما د مشخصو کسانو لپاره دوی کمپاین ترسره کوي، نو ښه به دا وي چې دوی د هغې پر ځای په اسلام کې د علماو او همدا ډول د انتخاباتو پر اهمیت باندې خبرې وکړي او خلکو ته ثابته کړي چې واقعا په اسلام کې هم انتخابات ځای لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر سارونکي بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل د ملا امامانو له لورې ځانګړو نوماندانو ته کمپاین نه یوازې د قانون خلاف عمل دی، بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه په ګوته کوي او دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو
د ازادي رادیو سهارنه خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیون افغانانو اړتیا، د ولسي جرګې انتخاباتو ته تیاریانی او د نوې ډیلی او پیکنګ له لوري د افغان ډیپلوماټانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنویو او درغلیو ته د اندېښنو پر مهال افغانان د نوي پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې ترکیه آنلاین ویب پاڼې threadworld.com خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونو نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلې د 28 منټې د ولسي جرګې انتخاباتو ته د 412 ښځو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دل میل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. د دل میل په خبره کې مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لویدیځ سخت ځپلې چې په دې سیمو کې حاصلات څاروي او د وبخور سیستم ته زیان اوښته او په زرګونو کورنۍ مجبوره شوې دي چې خپل کورونه پرېږدي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یو بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده، ځکه چې یو لور ته له 12 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات 3 کاله وروسته تر ټاکلې مودې د تلې پاتې وشتمه ترسره کیږي. اکونومیک ټایمز ورځپاڼه چې له هند خبرې شي د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه یو مطلب لري. په دې مقاله کې راغلي دي چې هند او چین د دې ماموریت د ترسره کېدو لپاره ملا تړلې ده. اکونومیک ټایمز لیکي دا پروګرام به د اکتوبر له 15 نیولې د همدې میاشتې تر 16 پورې دوام وکړي. د هند سرریاسم نریندر مودی او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د دغو ډیپلوماټانو د روزنې موافقه سره کړې وه. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج په وینا راغلی دي چې نوی ډیلی له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
لازادای رادیو سهارنی خبری مجله اوري. او سم ورزونورو راپورونو ته، د نیمروز ولایت د کډوالو د ریاست چارواکي وایي چې له ایران په اجباري ډول د افغانانو ایستل زیات شوی دي. د دوی په وینا له 100 زرو زیات کسان یوازې په تیرو 6 میاشتو کې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. له بلې خوا هغه کسان چې له ایران څخه شړل شوي هم د ایرانیانو له بد چلند څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د نیمروز ولایت د کډوال ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د هغه افغانانو شمېر چې په جبري ډول د ایران څخه ایستل شوي څو برابره لوړ شوی دی. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس حاجي ګل صافي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په روان کال کې تر اوسه 1900 په شاوخوا کې کورنۍ او تر 90 زیات کارګر افغانان په اجباري ډول دغه ولایت ته د ایران څخه ایستل شوي دي. دغه په خبره دغه کورنۍ سره څه ناڅه مرستې هم شوي او د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول شوي دي.
د بخش عادت کنندگان هم مجبوری و هم اختیاری یا مداطلب ما فامیلای امسال سال جاری تقریبا فامیلای اجباری
هیواد په اجباری او غیر اجباری ډول درسنیدون کډوال شمیر د ایران څخه ډیر شوی. 1930 کورنۍ په جبري ډول او همداشان 38 کورنۍ په داوطلب توګه راغلي دي. همداشان 4953 کسان په تنهایی سره د ایران څخه په زور ایستل شوي او خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. همداشان 4500 کسان هم خپل پر ځایت د ایران څخه هیواد ته ستانه شوي او په مجموعي ډول د تیر کال په پرتله زیاتوالی شوی. له بلې خوا کسان چې په زور د ایران څخه ایستل شوي وایي چې هلته ورسره زور زیاتی شوی دی. د دوی په خبره په ډیر جبر سره د ایران ایستل شوي او اوس هم حتی کرایه نه لري تر څو خپل اصلي ځایونو ته ستانه شي.
رحمان رحیم بهاودین هستم از ولایت بدخشان. از مرز ایران میایم، کلا ما را چور کردن، داومون زدن، دشنام دادن برامون، پولامون را به زور گرفتن، نانمون را دادن چندی شب در اردوگاه ها بسته بودیم. دیگه از این بدتر که نمیشه. در این وطن کار نیست، بار نیست، زندگی نیست، دیگه مجبور هستی به ایران بره. دیگه چیکار میکنی به ایران؟ از یک جای دیگه میری؟ دیگه هیچ چرای دیگه نداره. خواستی ما از حکومت نیست که امیر بررسی کنه، امیر به یک جای برسانه، در مقامات به یک جایی که حداقل مردم ما به اون اندازه ظلم نشوند، شکنجه نشوند. این مردم هم آدم است، بیلافان هستند.
نام ما از امان الله از ولایت سرپل بود. الان راهمون خیلی اذیت میکنه، اصلا پولمون رو برداشته، همه دیگه این مشکلات ها زیاد داشتیم. اومده خواستیم دیگه باید حکومت به ملتش کمک برسونه، ملت آرام باشه.
در دوران ورده چی پیران که کابو 2 میلیون افغانان شون داری او دا کسان تل دیرانی لوری دن اسم چلن سخه سر چکوی. کسان ایرانی چارواکو چو زرویلی چی افغان کدوال سر با سم چلن کوی. خو افغان مجرم ایده خبر ردبی آوائی چی دوی سر دیر زور زیاده کیجی.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د لادرکشوی سعودي خبريال جمال خاشقچی د قضیه په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. ترکی چارواکي وایي خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د قونسلګرۍ ته ننوتی او بیا بهر نه دی راوتی او همالته وژل شوی دی. خوریاز دا ادعا ردوي او وایي چې هغه له قونسلګرۍ وتلی دی. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیه چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیه ګډ ټیم بولي پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه پلټنې پیل کړې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبریالانو ته چې د قونسلګرۍ د ودانۍ مخې ته چې له 2 ورځو راهیسې ولاړ دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه پلټونکي ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي، خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټونکي د سعودي د تریتم شوي خبریال جمال خاشقجي د ډي این ای په نښو پسې ګرځي. د ترکیه چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2 د قونسلګرۍ دننه وژل شوی دی، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجي چې د سعودي د پاچا د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2 راهیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دا ډول پلټنه یوه عادي پلټنه نه ده، ځکه د ویانا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یوه هیواد سفارت یا قونسلګرۍ د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازې پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجي د قضیې په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض دې کار ته غاړه ایښې وي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټونکي به داسې شواهد چې د خاشقجي د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2 راهیسې خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا ثابته شي چې سعودي عربستان د خاشقجي په قتل کې لاس لري سخته سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یې د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
with the king of Saudi Arabia.
ما د سعودي عربستان له پاچا سره خبري وکړې او هغه راته وویل چې دای په دې اړه چې د خپل د سعودي عربستان له تبع سره څه پیښ شوی خبر نه دی. ما ترې پوښتنه وکړه او هغه په کلکه رد کړه. ولسمشر ټرمپ وایي ښایي د خاشقجي په ورکېدو کې یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ټرمپ دغه ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلي غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزوري حفظ الصحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نس ناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ الصحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او 8 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه د لنډو په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه واورئ. خو له هغه مخکې، یو روبات یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبات به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو پر ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښیي چې له بوډاګانو او اړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولی شي. اسمت څاروانی جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې د لومړي ځل لپاره نن سه شنبه یو روبات د بریتانیا په پارلمان کې حاضر شي چې په بیلابیلو برخو کې پر مصنوعي ذهانت سمبال روباتونه خپل ظرفیتونه د پارلمان غړیو ته وښيي. د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې پیپر روبات د هغه نړیوالې تحقیقاتي پروژې برخه ګڼل کیږي چې د زیرک روباتونو د لومړنیو ډولونو د پراختیا په هدف عملي کیږي. نن سه شنبه بعد بریتانیا د پارلمان شوونیزه کمیټه ل پیپر څخه پوښتنه وکړي. همدارس بعد بریتانیا څو وزیران د میډل سکس پوهنتون له محصلانو سره د دې روبات همکاري و ارزوي. دا همکاري د لومړنیو شوونځیو په زده کړو کې له روباتونو څخه د کار اخیستلو په اړه په تحقیقاتو پورې تړاو لري. دغه راز روبات به وزیرانو او د پارلمان غړیو ته وښيي چې له بوډاګانو سره څومره او څرنګه مرسته کولی شي. دا روبات د زړو شمرستندوی دی. په بریتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې زاړه له دې کبله هم د روبات مرستې ته اړتیا لري چې یوازې وي او یا د زړو په ځانګړو استوګنځایونو کې اوسي.
دا ژوند رنگونه.
احمد بل ولایت لوګر.
ترسي خبر راته وکړه چې مثلا تاسو کله کور کې ډوډۍ پخوي کنه؟ معمولا ځینې کسان دي په تناره پخوي، ځینې دي په نغري پخوي. تاسو څه رقم پخوي؟
کوم وخت چې باد باران یا د ګرم ډوډۍ لږ پخو، دا تبې راوخلو، تبې پخو.
دا تبې چیرته هي په خیمه کې دیننه؟
خیمه اوس کمی دي ډېر زیاتره، اوس سلای را بار سره وخت د کابل ته یا لوګر کې یا ډا کې مسخاک ورساري پاګرام وي. دلته واړو د تلورونه خیمه مې نه زیاتره، اوس خیمه دې کمی شوی دي.
خو بس یو کوچان ډوډۍ په تبخي پخول کنه؟ دغه خوند خو کې تناره ډوډۍ
دغه خوند خو دي شوکان تبې خوی مزدار و دیگه نسبار شیش پلاستیکی سه یوش که خوان نست. اگه بخوایی غوری دی کوچان و وسط نسبات از وانان نیست خوره.
معمولا دستی دایم گفت اش پکورو که چکلا میرمن یا ناروغی یا پکور کی نی بیان ناری نام لگلاس کی مثلا یا دیکاسا داری کردی کم؟
خاصم راودی و بام راودی. او هر شی کی؟
تا خبلا کم کار نکری.
ما خبلا دست غوری پخوم پتیره پخوم کاکی پخوم وش بانگار کنار و روزانه تیگه من دیو آشوم از راتاو کم روزانه سام.
غوری خب خوایی بیاد غوری تو بدرت لام دی خلا.
نه لام دو.
لام دو ولی سی. دا بیا چی میرمنی پکور کی نی یا کامیش؟
کیم روزانه پخوانه سو کن نیم پخوانه سو اپن ضرورت که را پخوانه سو.
یعنی تو از پدیپ سی نگردی چی کم کار دی خدی دکم دیناری نه؟
نه نه کوی. خدی سرم کوام کور روزانه سو. بعد دوباره نخس مگر اولو شدی وافو. غنا ترخی بگر دوباره او راولو.
اتو از پنادر تو مرا خرید سرای کور کم کاری ولری.
دیر خب. اگه بلاس من رزبیک بنتو و کیم سر. دام کاری سو کام.
لذی پزر پور خبر اتر و سر قدر من اوریدن کوده دی خبری مجله پای تر ورسیدو. ز احمد تکل تا